د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پایل سوې چې 219 پروګرامونه پکې ځای سوي دي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې نن له روزګان پرته په نورو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر 15مه. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزې هواره نسی، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکمه کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخت لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړي چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې د روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یوه کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19مې ناحیې په شنه ژوره کلي کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلي یوه مشر ملک سرور ویلي د دې کلي خلک به نور مجبور نه وي چې 15 کیلومتره لاره ووهي تر څو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري په یوه جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندیز څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نه سي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم یې د پنجشنبې په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلی خو تر اوسه یې په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود سوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 12 ښځې دي چې له افغانستانه بهر دغو لوبو ته ورپېژندل سوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میاوالی اکسپرس ګړندی ریل ګاډي په دې تمځای کې له درېدلې یوه بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون ناوخته د کاسوو د یو پولیس افسر وژنه وغندله خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غواړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو تر څنګ د وژل سوي البانیایي ټبره پولیس له کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یوه کنفرانس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 1.5 په وسلو سمبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمه کې د آزادي اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکراین پر خرسون سیمې د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي او د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په دوړو سیمو کې د درې میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراینی ځواکونو بریاوې ستایلې دي، خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشارې نه دي ورکړي. د خرسون والي الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي، د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپرو سیند له ختیځې غاړې د توغول سویو توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لووف کلي کې یو سړی وژل سوی هم دی. پنځه کسان د خرسون پر مرکزي ښارګوټي په هوایي حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. نن د ماشومانو لپاره د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې پیلېږي. د پولیو له منځه وړلو مسؤلې ادارې له کورنیو غواړي چې له 50 کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان د ګوزڼ په وړاندې واکسین کړي. افغانستان تر اوسه د پولیو د چټک خپرېدو له خطره نه دی خوندي سوی. نور په دې راپور کې،
نن دوشنبه د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزڼ ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبې پورې دوام وکړي.
په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسری کمپاین به د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې تطبیق سي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي.
ښاغلی سید، په دې اړه چې د پولیو دغه کمپاین ولې له نورو ولایتونو سره په یو وخت په اروزګان ولایت کې نه پیلېږي، وویل چې په دې ولایت کې د تېرې میاشتې د پولیو د واکسین کمپاین هم د ښو تیاریو په خاطر په ځنډ پیل شوی، او د دو کمپاینونو ترمنځ مناسبې وقفې ته په پام به بل کمپاین هم په ځنډ په دې ولایت کې تطبیق شي. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید دغه ورځ وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د شپږ میاشتنیو او 50 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د ناروغیو په وړاندې د بدن د مقاومت زیاتوالي لپاره ویټامین ای هم ورکول کیږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ هم پرون یک شنبه په خپل ویب سایټ کې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین د پیلېدو د خبر تر څنګ له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان د ګوزڼ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزڼ ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزڼ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د روان کال په پسرلي کې د ننګرهار ولایت په 50 ولسوالیو بټي کوټ، کوټ، نازیان، بیسودو او دور بابا کې د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې دي. په ننګرهار کې د پولیو د پرله پسې مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر ورکړل شوی و چې ښایي دغه وایروس په چټکۍ نورو ولایتونو ته هم سرایت وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې په چاپېریال کې د پولیو د مثبت وایروس د موجودیت خبر هم ورکړی، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه د پولیو د کومې بلې مثبتې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید د مخنیوي یو دلیل دا بولي د دب خبره د پولیو وروستي کمپاینونه په اغیزمن ډول تطبیق شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه مې ومني.
په کارادو باندې د ماتو وری پارچه رات شو لایدو خاطر چې انټرنیټ بقته شو لاوبر ته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصل یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکلا شي.
د یو محصل غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرې شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتیم وکړی. قدر من اوردونکو کله چې د 2023 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کادرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له یو محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پانتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ما ته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم. زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هېڅ نشته. روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې هغه زه فعلاً هېڅ هغه روحیه نه لرم.
د تب د پانځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنټ پیسې پیدا کوي. انټرنټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او تورته مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو. په کرتو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، له دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخکې لاړ شي؟ هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هره ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړه؟
زده کوونکي اغلی اندړ وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغنه خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زه اوس مهال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کوم موسسې له طرفه حمایه کېږي؟ تدریس ښځه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یې موږ ته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کېږي. داسې په آنلاین کې هم شاید زده کېږي، خو د حضوري په رقم نه کېږي. ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږېږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو بیا نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس ویلو خو آنلاین بیا راتهیدي یو مصروفیت دی، یو دا تمه لرو مثلا د ورځې موږ درس وایي چې سبا ته دا کارخانګي ده یا سبا ته مستاذ پوښتنه راڅخه کوي، دغه تمه شته. خپل کوشش سره کوم، درس مې وایم، خوشحاله یم، ډېره خوشحاله یم. دا د خو احساس راکوي چې مثلا له درسه مې کار چې موږ څوک وغواړي چې درس ونه وایم، خو بیا هم زه خو آنلاین درسونه رسېدګي ورته کولی شم، ویلی شم څومره وخت چې دی دا دوام کوي دا پروسه، موږ به هغو وخته پورې درس وایو.
د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضی پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه زه د ټي یو ټریننګ لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج د هغوی خبرې هغوی درېدل د هغوی څیره او د څیرې ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کوم د منفیګرانې مثبت کاري طرف ته هغه جوړ کړم. دا تیوټي پروګرام چې دا آنلاین زنه شمر کولی او نو آنلاین هم خیر دی یوه وسیله ده خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ده چې کاشکې دغه د افغانستان کې د انجونو د مکاتبو او د پوهنتونو مسله د دوه کاله تقریبا چې وشول دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب